په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو، په دې غړې کې بعد پاکستان جمهوریت غورځنګ لخوا حکومت ضد جلسې پیلول، تمومن او باشا ډیمونو لپاره راټولې کړې شوې پیسې په نورو پروژو لګول، او خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو لپاره شوو تیاریانو ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه اعظمي نه. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پی ډی ایم د اگست پر 9 په کراچی کې جلسه اعلان کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې نن د بابړي د پی سي 4 کلین لمانځل کیږي. او سوالو طالبانو د افغانستان د غزنی په نیولو سره 10 ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راوستل. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم وای چې د روان اگست میاشتې پر 9 به د حکومت پر ضد په کراچی کې ولوی ولسی غونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مخالف سیاسي ګوندونو له وی غونډې وروسته خبریالانو ته په وینا کې د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت غیر قانوني او غیر آئینی وباله، او زیاته کړه چې باید ټولې ادارې په آئینی حدود کې دننه خپلې ذمہواري پوره کړي. مولانا فضل الرحمن ویل د حکومت د ناکام بهرنۍ پالیسۍ له کبله پاکستان یوازې سوی دی. بلخوا د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مخالفو ګوندونو د غونډو مقصد د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لپاره اسانۍ پیدا کول دي. د پاکستان مخالف ګوندونه تور پورې کوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت په درغلي او د پوځ په مرسته راغلی دي، نو باید انتخابات بیا ترسره شي. خو پوځ او حکومت دا تورونه ردوي. په سویلي وزیرستان کې په یو سوال برید کې د پوځ یو سرتېری وژل شوی او 2 نور ژوبل شوي دي. د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال رادیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو تېره شپه ناوخته د سرار اغست تحصیل په طبي لنګرخیل سیمه کې د پوځ پر امنیتي پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې یو پوځي وژل شو او 2 نور ژوبل شول. نوموړي وویل چې پوځ هم پر وسلوالو ځوابي ډزې وکړې. د نوموړي په وینا د وسلوالو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي، خو تر دې دمه له څوک نه دي نیولي. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی مشال اډو ته په لیږل شوی یو بیان کې د دې بریج ذمہواری منلې ده. په دا وروستیو کې په جنوبي وزیرستان کې د نامنی پیښې زیات شوي چې ولس او منتخب ولسی استازو یې پاړه اندېښنه ښودلې. خو امنیتي ځواکونه بیا وایي چې دوی د امن خرابونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي چې د پاکستان له جوړېدو وړاندې او بیا وروسته د پښتنو وژنه روانه ده. د ګوند صوبای مشر ایمال ولی خان نن په 400 کې د بابړي د شهیدانو پر یادګار د حاضری پر وخت وویل چې پښتانه په بیلابیل وختونو کې پنشه شوی دي.
هغه کو د بابړي د شهیدانو په شکل کې دي، هغه کو د ټکر د شهیدانو په شکل کې دي، هغه کو د اتخیلو د شهیدانو په شکل کې دي، هغه کو د کیسخانې د شهیدانو په شکل کې دي. او یار ازه رازه هغه د دې دهشتګردۍ خلاف چې کوم شهیدان د پښتنې خوره ورکړل داغه پوره.
د بابړي پیښه 3 کال وړاندې په همدې ورځ شوی وه. عوامي نېشنل ګوند وایي چې د 1943 کال د اګست پر 12 د خدای خدمتګار تحریک د مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور د گرفتاری پر ضد هغه ملګرو د نوموړي د راخوشکو لپاره یو پر امن لاریون کاوه چې د هغه وخت د حکومت په امر پولیس ورباندې ناتار ډزې وکړې، چې د ګوند په وینا تر 1400 زیات کسان یې ووژل شول او سلګونه نورې ژوبل شول چې په کیسه د ماشومانو شامل ول. د پاکستان د وخت حکومت د وژل شوو شمیر یوازې 12 یاد کړی، خو عوامي نېشنل ګوند وایي چې دوی به د ټولو وژل شوو او ژوبلو کسانو نوملړ جوړوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محمود یوسف هغه تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د طالبانو سره مرسته کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودري سره یو ځای خبري غونډه کوله چې پر ټولنیز رسنیو د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین پیل شوی دی. د تیر څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو د سانکشن پاکستان په نوم رجحان تور پورې کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ترګرو ملاتړ کوي، خو پاکستان وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي. وسوال طالبان د غزنی په نیولو سره د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 10 تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. اخو افغان امنیتي ځواکونو د غزنی والی داود لغمانی له هغه وروسته نیولی چې غزنی یې پریښود. افغان چارواکو مشال لري ټول چې د افغانستان ملي امنیت ریاست داود لغمانی په کابل کې د پښتنو ګرویژنو لپاره نیولی دی، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د غزنی تر سقوط وروسته د لغمانی د موټرانو کاروان د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه د کابل پر لور روان دی. دا ویډیوګانو د ولس لخوا نیوکې زیاتې کړي چې افغان حکومت او لوړپوړي چارواکي بې له څه ډول مقاومته د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې طالبان تور پرېږدي. د کابل د سویل لویدیځ په 1.5 کیلومتر کې واقع غزنی ښار ستراتیژیک ارزښت لري چې پر کابل کندهار لویه لاره پروت دی. دا او تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني غړې تر پای کرا سره وي نو د دې ترڅنګ د ځنې نورو ریپورتونو تفصیل به واوري. پاکستان جمهوری تحریک واری بیا د حکومت ضد جلسو پیلولو اعلان کړی دی. د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په غیر بدا تحریک څومره ګټه وروي؟
پارٹی واپس ناراضی ہو، امین نیشنل پارٹی چھ واپس ناراضی ہو کہ اغیل چرتا پدی نور خلق سر چرتا بس زی ملاوی گی ندی و کی دیشی چھ دی خبر ہم جائزہ و اخلی تو یہ تہ کم نقصان رسی اغه نقصان سنگ کمی دیشی.
د پاکستان یو وفاقی وزیر قامی اسمبلی ته لیکلی چې د مومن او باشا ډیمونو لپاره راټولې کړې شوې شاوخوا 14 روپۍ په بل کم ځایونو کې لګول شوې دي. چین د پاکستان د وریجو، کبانو او نور سمندري خوراکونو کنټینرې بیرته پاکستان ته راستولې دي. وجه یې څه ده؟
بل ورځ مونږ ته پیغام راغلی چې کوم تاسو پیکنګ کړی دی هغه صحیح نه شوی او د کورونا وایرس دی. دا مونږ چې کوم پیکنګ کوو دا مونږ چې کوم سټنډرډ دی هغه فالو کوو او جدي طریقې سره مونږ پیکنګ کوو.
عوامی نیشنل ګوند نن په چارسده کې د بابړې د شهیدانو څلور اویایم تلین ولمانځه. په پاکستان کې یوې غیر سرکاري ادارې په دغه هیواد کې میشت رجسټرډ افغان زده کوونکو لپاره 60 زیات سکالرشپ اعلان کړي دي.
د دې چې خپل یو پروسیجر دی د دې لانګ لیست جوړ شي بیا دا یو ان ایس سی آر ته لانګ لیست لاړ شي او وی نادرا ډاټا بیس ته اکسس کړي.
او په خبرونه کې په قطر کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس هیوادونو د غونډې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه، شننې او تبصرې هم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړی د دې اخري خبري غړی د لومړی ریپورت طرف ته. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک واری بیا د حکومت ضد جلسو پیلولو اعلان کړي او وایي د رواني میاشتې پر 9مه با په کراچۍ کې یو لوی اولسي غونډه را جوړوي. دا خبره د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پی ډی ایم د غونډې نوروسته خبريالانو ته کړې ده. بلخو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې د اپوزیشن د غونډو مقصد نواز شریف لا اساني پیدا کول دي. د پاکستان د سیاسي وضع په اړه معلومات له اسلام آباد د سراج ظهیر پر ریپورت کې.
اسلام آباد کې د اگست په 11مه نیټه د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم لغونډې رستو رسنیو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن اووی چې دا وخت ملک د سختو داخلي او خارجي مسلو سره مخ دی او د بیروزګاری او ګرانی په وجه د عام ولس ژوند ګران شوی. نو د حکومت د دې پالیسیو پر ضد بدوی په 9مه اگست په کراچۍ کې یو لوی جلسه کوي. د نوموړي په وینا د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو غیر آئینی او غیر قانوني حکومت دی کوم چې ادارو راوستے نو باید چی اس ادارے بے پرے پاتیشی دی وی د پی ڈی ایم چې کوم بنیادی مقصدونه دي هغه به موږ له اوس باوري جوړول پکار وی چې ټول ادارې په خپل آئینی او قانوني حدونو کې د نن خپلې ذمہواری پوره کړي او د خپل دایره کار نه بهر باید چې خپل کردار ختم کړي چې دا رنگ ملک په آئینی لار روان پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند پاکستان جمهوری تحریک پریخې، خو بیا هم پاکستان جمهوری غورزنګ د حکومت ضد خپل هلې ځلې یو وار بیا شروع کړې. د دې ګوندونو بغیر به دا تحریک څومره مؤثر وي؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وی
زما په خیال باندې اوس په پی ډی ایم د دې خبرې جاج اخلي چې تر اوسه پورې پیپلز پارټۍ د واپس تر تک داسې خبره وا کې دې آثار او اوس زما خیال باندې دې ته دې خبر پته چې اوس په پیپلز پارټي واپس نه راځي. پیپلز پارټي چې واپس نه راځي او عوامي نېشنل پارټي چې واپس نه راځي او که اغه له چرته پدې نور خلکو سره چرته داسې زی ملاويږي چې په اغه کې اغه ته فائدہ ملاويږي نو دوی وکي دې چې دې خبرې هم جایزه واخلي چې اغه بل اړخ ته ځي نو دوی ته به کوم نقصان رسي اغه نقصان څنګه کمی دي شي.
بل طرف ته د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو د غونډو مقصد د نواز شریف لپاره اساني پیدا کول دي او د ولس په مخ کې عمران خان را غرزول دی، خو اورس تربل د عمران خان په مقبولیت کې کی اضافه کیږي. د اپوزیشن غوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلي او جوړ دی او دا پوز او ادارو را وسته نو باید چې عمران خان استعفا ورکړي او بیا د سر انتخابات وکړي، خو حکومت او پوز دا تورونه ردوي او پوز وای د دوی په سیاست کې هیڅ کار نشتا نو پکار دی چې پوز په سیاست کې را نه کړي شي. مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د جمع ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مو بجا
مشال آنلاین
پدونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم دریو بجو
حجرا
پدرینی مو بجو
د ځوانانو غږ
پسلورو بجو.
مشال ریڈیو اوری چین د پاکستان د وریجو کبانو او نور سمندري خوراکونو کنټینرې بیرته پاکستان ته راستولې دي. چین ویلي دي چې په دې کنټینرو کې د کرونا وایرس موندل شوی دی. خو د پاکستان اکسپورټران وایي چې چین ورو ورو په موږ بندیزونه لګوي او دا لومړی ځل دی چې دومره په غټه کچه د سمندري خوراکونو او وریجو کنټینرونه یې له چین څخه بیرته رالیږلي دي. بلخوا د پاکستان د بندرونو وزیر علي زیدی مشال ویډیو ته ویلي په دې اړه د چین د چارواکو سره خبرې روانې دي او ډیر زر به دا ستونزه هواره شي. تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې.
چین د پاکستان د رجو او د کبانو جنګي او نور سمندري خوراکونو ودیرش کنټینري بیرته پاکستان ته لیږلي دي. په دې کنټینرونو کې 15 د سمندري خوراکونو او 12 د رجو دي. اکسپورټرانو په وینا چین ورته ویلي دي چې په دې کنټینرونو کې په سو کې د کرونا وایرس بڼا موندل شوې ده. خو د پاکستان اکسپورټران وایي چین رو رو په موږ بندیزونه لګوي او دا ډومبه زل دی چې دومره په غټه کچا زموږ د سمندري خوراکونو او د رجو کنټینري له چین څخه بیرته رالیږلي. د کبانو ایکسپورټر وحید احمد د اگست په 11 مشال ریډیو ته بیا ویلي
او مونږ چین ته سی فوډ لیکو ته کې میان وی او د دې جنګي د مو سره ورمې زرو شو چې مونږ چین ته د شپک کنټینر د شپک کمپنی او مال د سپیس کنټینر لګلی وی او هغه مونږ ته سره بل ورځ مونږ ته پیغام راغلی چې د دې کې کوم تاسو پیکینګ کړه ته هغه صحیح نه شوی او د دې کرونا وایرس ته او دا مونږ کوم پیکینګ کوو دا مونږ کوم سټانډرډ دی هغه فالو کوو او جدي طریقې سره مونږ پیکینګ کوو.
خو بل خو بیا د اگست په 11 په کراچی کې د پاکستان د بندرونو وزیر علي زیدی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه د چین د چارواکو سره خبرې روانې دي او ډیر ژر به د ستونزې همواري شي.
کچھ کمپنیز نے جو وہاں مال بھیجا چائنا میں اس کی پیکیجنگ میں کووڈ کے ٹریسز آئے.
دی وایي چې ځنی ایکسپورټرانو کمپنیانو لخوا چین ته لګلې شوې ځنی کڅوړو کې د کرونا وایرس بڼه موندل شوې. چین په دې اړه د ایکسپورټ او توګل لپاره سخت کمونه اغستی. زموږ ایکسپورټرانو له هم پکار دي چې د ایکسپورټ لپاره نړیوال معیار پځای وساتي. موږ د دې مسلې حل کولو هڅه کوو او موږ په دې مسله کې د چین د کونسل جنرال او نورو چارواکو سره هم خبري کړې دي. او بیا د ورځې وړاندې د وزیر اعظم د سوداګرۍ سلاکار عبدالرزاق داوود په دې اړه بیا د سینټ د تجارت قائمه کمیټې ته ویلي چې چین د پاکستانی رجو کبانو او نور سمندري خوراکونو ایکسپورټ ځکه ځنډولې چې د پاکستان د رجو په کڅوړو او کبانو کې کرونا وایرس موندل شوی وو. چین په دې ډیر یریدلې او د پاکستان څخه د رجو او د کبانو ایکسپورټ لسه وخت لپاره بند کړی. خو بیا د پاکستان د رجو او د سمندري خوراکونو ایکسپورټران وایي چې د اگست په 9 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سوداګرۍ سلاکار عبدالرزاق داوود او نورو حکومتي چارواکو سره ریدل شوی خو ستونزې همواري نشوي. د اگست په 11 د دغه ایکسپورټرانو یو غړي د نوم نو خودو بشر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې اوس په دغه مالونه د نړۍ نورو هیوادونو ته په کمه بیا لیږي او د نړۍ سو هیوادونو سره د دغه مالونو سوداګانی هم روان دي.
2,00,000 ټن جو ہے یہ سالانہ ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان.
دیوائی چی پاکستان ہر کال 2,00,000 ٹنا کبان او نور سمندری خوراکونا 50 ہیوادونو تا ایکسپورٹ کوي او د نور خوالی لپارا حکومت لخوا ایکسپورٹران تا اسانتیاوی پکار دی. خمونگ پا اسلام آباد کی دا عبدالرزاق داود او نور حکومتی غڑو سرا دا چین لخوا بیرتا راغلی سمندری خوراکونو پاڑا خ خبری اونشوی او منگ مایوس شو. زمونگ استونزی ندی را کمی شوی او که پاکستان دا چین سرا دا استونزی ہموار نکڑی نو دا ہیواد ایکسپورٹ با عمر کم شی او دا خندا. اقتصادی پوهان وایي چې پاکستان هر کال شاوخوا 2.5 ملیون ټنا روجی یوازې په چین باندې خرڅوي او بیا پاکستان هر کال شاوخوا 2,00,000 ټنا کبان او نور سمندري خوراکونه د نړۍ 50 هیوادونو ته ایکسپورټ کوي چې چین پکې هم یو غټ اخیستون کړي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان یو وفاقي وزیر مونس الهي قامي سملي تلیکلي چې د مومن او باشا ډیمونو لپاره د سپریم کورټ په فند کې پرتي شاوخوا 1.5 ارب روپی په بل کم ځایونو کې لګول شوې دي ځکه چې دا وخت د ډیمونو په فند کې د 3,00,000 کمی روپی پرتي دي.
آیا هغه روپی چې د ایوی پروژې لپاره د خلکو لخوا د چندو په شکل کې راغونډ کړي شي په بل کم ځای کې لګول مناسب کار دی؟ د پاکستان بار کونسل مرستیال چیرمین خوشدل خان وای دغه کار ناقانونه دی. مومن او باشا ډیمونو د جوړولو کار په 2019 زیږیز کال کې شروع کړی شو او حکومت وای دواړه ډیمونه به 15000 میگا واټ نه زیاته بجلی پیدا کوي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د پاکستان د سپریم کورٹ لخوا د مومن او باشا ډیمونو د جوړولو لپاره د خلکو لخوا ورغونډ شوی 12 ارب او 93 کروڑ روپو کې دا وخت 8 لک نه کمی روپی پاتې دي. دا نورې پیسې تشوی د اوبو د وسایلو په کار راوستو د پاره د وفاقي وزیر مونس الهي لخوا د لیکل شوی او رپورت تر مخه نورې پیسې په نورو ځایونو کې لګول شوی او کاروبارونه پر شوی یا پکېږي. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د سوالونو د وقفې په دوران چې کله د ډیمونو د پاره د چندي د روپو سوال شو په جواب کې مونس الهي دغه لیکل شوی رپورت جمع کړی. د سپریم کورٹ لخوا د ډیمونو د چندي د پاره د 2013 د جولای په 10مه فند او یا پنګ غونډولو د پاره وینا شو. د سپریم کورٹ د ویب سایټ لخوا د معلوماتو تر مخه د ډیم فند سټټیسټیک یا د بندونو د فند د شمیرو تر عنوان لاندې لیکل شوی 12 ارب 93 کروڑ او 40 لک روپۍ لدې فند وتلي ولدا وخت صرف 99,000 358 روپۍ د سپریم کورٹ لخوا د ډیمونو په فند کې پرتې دي. آیا دغه روپۍ چې د ډیمونو د پروجیکټونو لپاره غونډې شوی کوم بل ځای کې لګول مناسب دي او یا نه؟ د پاکستان بار کونسل وایس چیرمن او د خیبر پختونخوا اسمبلی د اپوزیشن غړي خوشدل خان اډوکیټ دغه پختنه داسې جواب کړه.
کوم کار د پاره کوم پرایمری کوم پراجیکټ د پاره کوم پیسې الیکشن وشي چندر راشي یا هغه د پاره مستیفیکیشن وشي نو هغه په هغه پراجیکټ باندې لګي هغه بل دې کې نشي لګي دي. نو که دا خبره مطلب یې صحیح وي چې لګول دي غلطي یا بل دې کې نو دا بالکل غیر قانوني غیر آئینی دي.
سکل د جون په 10مه د انګریزي ورسپانې د نیوز دی او خبر تر مخه پاکستان کې د نوي بجلی پیدا کولو ضرورت 6.5 میگا واټ دی. نو رپورت کې راغلی چې همدا وجه ده چې په سخته ګرمۍ کې د بجلی لوډ شیډینګ زیات کیږي. دا چې د نوي بجلی لپاره په مومن او باشا ډیمونو د جوړونې کارونه په 2019 کې شروع شو ویل شو. په مومن ډیم 3.9 ارب روپۍ خرڅ راځي او په باشا ډیم بل دې زیات خرڅ کیږي. محمد ډیمبا 800 میگا واټه ولی دیامر باشا ډیمبا 4.5 میگا واټه بجلی پیدا کوي. د رپورټونو تر مخه په دغه بندونو په 2013 کې د هغه وخت سپریم کورٹ د چیف جسټس ثاقب نثار لخوا د جوړونې امر شوی او چیف جسټس بیا د ډیمونو لپاره د چندو ورکولو اعلان هم کړی. خو خوشدل خان اډوکیټ زیاته کړه چې د ډیمونو د جوړونې لپاره فند غونډول د سپریم کورٹ کار نه وو.
ایا مصمر مطلب چندرا کړی دا هغه چندر کوم اکاؤنٹ ته تللی دا او هغه کې مجسمه پی سی دی نور پی سی کوم دی کی مطلب خرچوي دي څو کلام دا زموږ فرض دی چې موږ دې تحقیق وکړو.
د وفاقي وزیر مونس الهي لخوا چې کله رپورت اسمبلی ته وړاندې کړی شو نو هم په دغه رپورت د اسلام آباد یو خبريال اعزاز سید ټویټ وکړو چې ګنې د ډیمونو د فند روپۍ چیرته لاړې. هم دغه ټویټ بیا وفاقي وزیر مونس الهي ری ټویټ کړی دی او ورسره لیکلی دی د دغه پیسو د حفاظت ذمہواری د سپریم کورٹ ته د اوبود سلو د پاره جوړ وزارت دغه پیسو ته لاسرسي نه لري. شانواز ترکزه ماشال ریډیو پیښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري عوامي نېشنل ګوند نن په 400 کې د بابړې د شهیدانو 4 اویایم تلین ولمانځه. د یاد ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان را جوړې غونډې ته وویل کده بابړې پیښوي کده ټکر وي د قصه خوانې وي او یا کده ترهګری تازه پیښي د پښتنو وجنه په کې روانه ده. نو ریاست دې تحفظ یقیني کړي. بابړه چې د 400 یو سیمه ده په کې د 1948 زیږیز کال پر اگست 12مه د خدایي خدمتګار تحریک مشر عبدالغفار خان د نیولې پر ضد د تحریک غړو مظاهره کوله چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند په وینا چې په دغه پیښه کې 600 کسان وژل شوي وو خو ځینې مورخین بیا وایي چې د وژل شوو کسانو شمیره دومره نه ده. په 1948 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ حکومت وو چې وزیر اعلی عبدالقیوم خان وو. نور تفصیل دو شبیر احمد جان پر رپورٹ کی.
په دې موقع بابړ کې د شهیدانو په یادګار د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان او نورو مشرانو حاضری وکړه. ایمل ولی خان په دې موقع وویل،
زمونږ د پښتنو او بیا د بابا د نظریه دا تاریخ پاتې شوی دی چې مونږ د خپل قام له قربانۍ ورکړي دي، هغه کو د بابړ د شهیدانو په شکل کې دي، هغه کو د ټکر د شهیدانو په شکل کې دي، هغه کو د اتخیلو د شهیدانو په شکل کې دي، هغه کو د کیسه خانې د شهیدانو په شکل کې دي. او یار راځه هغه د دې دهشتګردۍ خلاف چې کوم شهیدان د پښتنې خورې ورکړل داغې پورې او داغې نراواله تر دې وخت پورې چې زمنګ اخیری کاسی صاحب په کوم شکل شهید کړی دی او په کوم شکل خپل قام ته ملو شوی دی، یار دینه مخکې اسدالله خان چکزئی
یاد ګوند داوا کوي چې د شپږو سو نه سیوا خدای خدمتګار په 12 اگست 1948 کې د هغه وخت حکومت وجلی وو، ولې ځینې خلق په دغه شمیرو نیوکې کوي. دا پام وړ ده چې کال 1948 کې د خدای خدمتګار غورځنګ مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، دا گرفتاری پر ضد د هغه ملګرو د دوی د راخوشي کولو لپاره یو پرم نه لاریون کوو چې بابړه کې د هغه وخت مسلم لیگ صوبایي حکومت په حکم د پولیسو لخوا په دوی ډزې وشوې چې پکې د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو په وینا د شپږو سو نه سیوا کسان شهیدان شوي او یو شمېر ژوبل شوي هم وو چې پکې زنانه نارینه او ماشومان هم شامل وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي حکومت یې د تیرو دوه میاشتو راهیسې قومي شناختي کارډ او بینک اکاونټ تړلې دی او حکومت تر اوسه ورته وجه نه ده ښودلې. نوموړی وایي د شناختي کارډ له تړلو هغه مهال خبر شو چې د کووډ 19 دویم واکسین یې لګوو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یا وفاقي حکومت د نوموړي د شناختي کارډ تړلو په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي چې حکومت لخوا د تیرو دوه میاشتو نه قومي شناختي کارډ او بینک اکاونټ ورلا بند کړی شوی.
بینک اکاونټ او شناختي کارډ هغه د ډېر وخت بند دي. په بینک اکاونټ خو پهلا ماته یو فقیده میسج راغله و چې ستا په بینک اکاونټ سټېټس کې مونږ دا هغه مونږ اپډیټ کړو. نو زه خو مې ریان شم چې ما بینک ته تللی نه یم او بینک سټېټس زما اپډیټ خو نه څنګه کېده. خو بیا چې کله بینک ته لاړم نو هغې ماته وویل چې ستا بینک اکاونټ چې کوم دی هغه فریز شوی دی. بیا د تنخواه حساب نو ما وویل چې زه اوس دې سره بیا ما د سټوډنټ لایف ته د شلو کالو زوړ چې کوم بینک اکاونټونه وو هغې ډیټیل مې ورکړل. هغه بیا هغې راته وویل چې هغه هم فریز دی. بیا غنه پس شناختی کارت مسله وا شناختی کارت مسله ماته داسه پته ولا کی چې کړه دا کووډ ویکسین مال غوړو دا ویم ډوز څه کړه مال غوړو پاره ټیم کې بیا ماته دا هیلث ډپارټمنټ ولا دا و چې نادرستا ریکارډ نه پک کړي. نو بیا چې ماته نادر نه تاسو کو هغه چې تاسو شناختی کارت بلاک
دا ورډ وای چې اکاونټ او قومي شناختی کارت حکومت کا د عدالت او یا د بل چا په وینا بن کړي نو دوی به هم قانوني جنگ کړي.
انټیریر منسټری دا شته چا په خپل بلاک کړي دي دا چا په وینا بلاک کړي دي او دا عدالت په خپل یا چا په هر چا په خپل دا کړي دي. نو عدالت خو دلته پرویز مشرف په شان ته چې هغه عین مات کړي دي او عدالت کنوکټ کړي دي نو هغه شناختی کارت هو نشو بلاک اوسه پرې.
کلامو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د قران او چارو دفتر سره تماس ونیو نو یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې داخله وزارت د داوړ کارډ نه دی بلا کړي نادرا بابلا کړي وي خو هغه کولی شي خپل مقامی نادرا دفتر کې اپیل وکړي قانوني لوازمات پوره کړي. دویم هغه د ډیپټی کمشنر دفتر نه خپل کیس پاړه پوښتل شي او په دریم پړاو کې کستون ځای حل نشي نو وزارت داخله سیکشن افیسر نادرا ته اپیل کولی شي. خو بیا مو چې کله د نادرا دفتر سره تماس ونیو نو یو چارواکی چې هم نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې نادرا یوازې ټیکنیکل او پرینټ سپورټ ته خپل د چا کارډ نه بلا کوي. ایډوکیټ سنگین خان وایي چې قانون کې هیڅ گنجائش نشته چې د عام شهري او بیا په خاصه توګه د قومي اسمبلی غړی کارډ وتړلی شي.
د کارډ د بلاک کېدو یا د اکاونټونو د بلاک کولو تعلق دی قانون کې د دې قسمه اقداماتو هیڅ گنجائش نشته او په خاصه توګه چې د یو عام شهري سره ملي کېږي د قومي اسمبلی د یو منتخب ممبر سره دا سلوک کېدل ناجایز عمل دی. هیڅ قانون د دې اجازه نه ورکوي خو د قانون ابیوس کېږي قانون غلط استعمالېږي د سیاسي مقاصدو لپاره.
دا یادونه ده چې د دې وړاندې هم په مختلفو وختونو کې د سیاسي نمائندګانو شناختي کارډونه بلاک کړي شوی دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریڈیو اوری په پاکستان کې ایوی غیر سرکاري ادارې انسپایر پاکستان د هغه افغان زده کوونکو چې پی او آر کارډ لري لپاره سکالرشپ اعلان کړی دی. د دغه ادارې مشر د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل هر هغه زده کوونکی چې پی او آر کارډ لري عمر یې د 18 تر 30 کلونو په مینس کې وي د بلې کومې ادارې نه سکالرشپ نه اخلي او هغه یونیورسيټي چې دوی پکې سبق وایي د داخلي سند ورسره وي نو اگست تر 14 منټې د ورسره خپل اسناد جمع کړي. بلخوا ځنی افغان زده کوونکی وایي ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي که یا د اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د انسپایر پاکستان په نوم د دغه ادارې مشر میا آصف شاه د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان زده کوونکو لپاره له 15 زیات سکالرشپ اعلان کړي چې تر مخه به هر زده کوونکي ته د سمستر فیس سره د کتابونو اخستو او سفر لپاره پیسې ورکوي. په پاکستان کې ځینې تعلیمي ادارې د زده کړو کلنی نظام او نور یې سمسټري نظام کاروي. د زده کوونکو په وینا یو سمسټر یې د 4.5 تر 6 میاشتو پورې اوږد وي. د سکالرشپ ترلاسه کولو لپاره ایښودل شوي شرطونو په اړه د آصف شاه وینا وه هر هغه زده کوونکی چې پی او آر کارډ لري عمر یې د 18 تر 30 کلونو په مینځ کې وي د بلې کومې ادارې نه سکالرشپ نه اخلي او هغه یونیورسيټي چې دوی پکې سبق وایي د داخلي سند ورسره وي نو اگست تر 14 منټې دی دوی سره خپل اسناد جمع کړي.
دا چې ټول پاکستان دا راځي مونږ سره د کراچۍ نه د کویټا نه د لاهور نه د فیصل آباد نه د پېښور نه لکه کی پی کے ټول د دې ټول نمون سره سټوډنټ آلریډي انرولډ دي. د دې جی خپل یو پروسیجر دی د دې لانګ لیست جوړ شي بیا دا یو این ایچ سی آر ته لانګ لیست لاړ شي هغه نادرا ډاټا بیس ته ایکسس ته دی نو دا هغه کې فیملی نمبر ځکه چې د دې یو شرط دام دی چې یو فیملی ممبر چې یو ځل سکالرشپ والی دا اوماغه فیملی والا دویم کس بیا سکالرشپ نشي اغستی.
د آصف شاه په وینا چې زده کوونکي د ادارې د فیسبوک پاڼې انسپایر پاکستان نه په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. محمد عیسی چې د پیښور په وزیر محمد پیرامیډیکل انسټیټیوټ ګندارا کې د غاښونو ډاکټري کوي د اگست په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي که یا د اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي.
زمونږ سمستر فیس 15,000 پوره کیږي نو ما سره د پیسو مشکلات د وجې نه انسر دا هیڅ موږ پری دي نه ځکه چې کلینیک کې کار کوم نو زموږ سمستر چې د سلور سلور نه میشته کې پوره کیږي نو ما سره پیسو ډېر مشکلات دي. بعضي وخت کې ما سره پیسې پوره نه شي نو زه وایم چې زه د سبق مخ کې پری دم او ځکه چې فی ما سره فیس نه پوره کیږي نو اوس را ته د ټیکس والو سره شک معلومات شوه دي نو زه هم چې دی مال د سکالرشپ راکې نو چې زما رقم پاتې سمستر دي چې دا دی باندې پوره کما.
د میا آصف شاه په وینا دا پروګرام یې د جرمني حکومت او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته د 2014 زیږیز کال راهیسې شروع کړی او تر اوسه یې 1200 زیاتو افغان زده کوونکو ته سکالرشپ ورکړی دی. د نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی واحد الله چې په 2019 او 2020 کې د دې پروګرام نه ګټه ترلاسه کړې وه مشال ویډیو ته وویل د سکالرشپ له وجې خپل زده کړې په اسانۍ سره سرته ورسولې.
کله چې دا د سکالرشپ مو خبر شو هغه ټیم کې د شپږم سمستر کې ما هغه ټیم کې د مورغم ته د لسنه فارغ شوم نو موږ نشو کولای چې مطلب موږ دوه تعلیم افورډ کړې نو خلک پرې ته موږ کور کې چې ولته تعلیم ختم کنه کوي چې هغه ساتم د کارو نه کېږي دا به سره سبق شروع کړي نو په دې کې دا د سکالرشپ راځي چې موږ په اپلای کولو په اسانه موږ موږ کارو شو دا چې سکالرشپ ما کړي دا هیلپ کوي نو دا چې مخه کاندې د کمپیوټر ما خو رولم په کې نشم هغه څنګه ستوي او کله نه هغه لپاره هم اپلای کړو دا سکالرشپ لپاره.
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د 8 لک زیات په بلوچستان کې د 3 لک زیات په پنجاب کې د 1.5 لک زیات په سند کې 15,000 پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې میشت دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې 15:30 بجې کې دن کې دي. احمد شاه اعظمي بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم وای چې د رواني اگست میاشتې پر 9 به د حکومت پر ضد په کراچی کې یوه لویه ولسی غونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مخالفو سیاسي ګوندونو له یوې غونډې وروسته خبریالان ته په وینا کې د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت غیر قانوني او غیر آئینی وباله او زیاته کړې چې باید ټول ادارې په آئینی حدودو کې دننه خپلې ذمهواري پوره کړي. په سویلي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې د پوځ یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د سویلي وزیرستان د پولیس مشر شوکت علي نن مشال راډیو ته وویل چې نامعلوم وسلوالو تېره شپه ناوخته د سره روغه تحصیل په تبین لنګرخیل سیمه کې د پوځ پر امنیتي پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې یې یو پوځي ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمهواري منلې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي چې د پاکستان له جوړېدو وړاندې او بیا وروسته د پښتنو وژنه روانه ده. د ګوند صوبایي مشر ایمال ولی خان نن په 400 کې د بابړي د شهیدانو پر یادګار د حاضري پر وخت وویل چې پښتانه په بیلابیل وختونو کې په نشه شوي دي. د بابړي پیښه 23 کاله وړاندې په همدې ورځ شوې وه چې د ګوند په وینا 600 زیات ولسي وګړي پکې وژل شوي او سلګونه نور ژوبل شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل ول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف هغه تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د طالبانو مرسته کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري سره یو ځای خبري غونډه کول چې پر ټولنیز رسنیو د پاکستان د بدنامولو یو کمپاین پیل شوی دی. د تیر 4 ورځو راهیسې پر ټولنیز رسنیو د سانکشن پاکستان په نوم رجحان تور پورې کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ترګرو ملاتړ کوي. پاکستان وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي. وسلوالو طالبانو د غزنی په نیولو سره د افغانستان له 4 ولایتونو څخه لاس تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. اخو افغان امنیتي ځواکونو د غزنی والی داود لغمانی له هغه وروسته نیولې چې غزنی یې پرېښود. افغان چارواکو نن مشال لري ټول چې د افغانستان ملي امنیت ریاست داود لغمانی په کابل کې د پښتون ګرویژن لپاره نیولې دي خو نور تفصیلی نه دی ورکړي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. زو د پاتې ریپورتونو طرف ته د افغانستان د بارنو چارو وزارت وای د سیمایزو او نړیوالو ترهګرو سره په همغږي د طالبانو د خونړیو بریدونو دوام په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل شي. د افغانستان بارنو چارو وزارت په قطر کې د ټراویکا پلس لناستي وروسته نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو تاوتریخوالي او جرمونه بندول به نه یوازې د افغانستان په ګټه وي بلکې د ټولې نړۍ او په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو په ګټه به هم وي. بلخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ویاند وای ټاکل شوی چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه سیمایز ناسته پیل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د سیمایزو او نړیوالو ترهګرو سره په همغږي د طالبانو د خونړیو بریدونو دوام بنه واضح د بشری ناورین او په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل سي بلکې تاوتریخوالی او افراطیت به هم ورسره زیات سي. دغه وزارت وای ترهګری د سیمې او نړۍ اجتماعي امنیت ته جدي او نه جبرانیدونکی ګواښ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د تریویکا پلس ناستې وروسته د پنځشنبه پورس په اعلامیه کې ویلي دي د سیمایزو او نړیوالو ترهګرو سره په مستقیمه همغږي د طالبانو تاوتریخوالي او جرمونو بندول بنه واضح د افغانستان په ګټه وي بلکې د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو په ګټه به هم وي. په اعلامیه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له قوله ویل سوي چې افغان پلاوی په دغه ناسته کې د سمدستي اوربند رامنځته کولو او یو سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره د معنا لرونکو او صادقانه خبرو اترو په پیل ټینګار کړی. تریویکا پلس 2 ورځنۍ ناسته چې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو پکې ګډون کړی و 13 ورځې پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزنوای ټاکل شوی چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه سیمایز ناسته پیل شي.
نن بعد افغانستان د سولې لپاره یو سیمایز ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان 13 ورځې واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې خلاف عمل دی. نه دا پریس ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې د حق حکومت مخالف دي چې د زور له لارې واک ترلاسه کړي.
د ولایتونو په مرکزونو برید او د ملکیانو په نښه کول د توافقنامې سرغړونه ده. دا د توافقنامې په وروستۍ بند کې راغلي یو کلیدي ټکی چې ما یاد کړ، هغه د افغانستان د سیاسي راتلونکي حل لپاره په تلپاتې او ټولنیز اوربند باندې حقوق ده.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د دفاع وزیر تازه ویلي که طالبان د افغانستان کنټرول ترلاسه کړي او د شریعت قانون په پلي کولو لاس پورې کړي، جرمني به له افغانستانه هیڅ ډول ملاتړ ونه کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې جرمني هر کال له افغانستان سره 515 میلیونه ډالر مالی مرسته کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د کوهات مرستيال کمشنر روشان مسعود ویلي چې په افغانستان کې د روانو حالات لوجه په محرم کې د سیمې امنیت خص ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي. نو موړه وایي د محرم جلوسونو حفاظت لپاره فوز، پولیس او اف سی تخپل ذمہواریان سپارلی او که ضروری شوانو په ووم نه هم او لسم محرم با موبایل سرویس هم وتړي. په کوهات کې زمنګ همکار ممتاز بنگش د روشان مسعود سره مرکه کړي او په سر کې ترې د محرم میاشتې لپاره کړې شو انتظاماتو په اړه پوښتلي. نو په جواب کې نو موړې وایي
موږ سره کومونو څومره کمیونټیز دي، دوی هم را سره پوره پوره د تعاون کولو کوشش کړی دی. چیرته کې موږ ته ضرورت دی هلته کې د آرمی، چیرته کې موږ ته ضرورت دی د ایف سی او چیرته کې موږ ته ضرورت دی د پولیسو، مختلف ځایونو باندې ډیپلایمنټ هم کړی دي. موږ مختلف مشرانو سره د کمیونټی ځان ځان لا مختلف چکم غری کا له تشیدی کا له سنتی انفرادی هم اجتماعی هم د دوی سره جرګه شوی دي. کمشنر صاحب سره به یو جرګه کی جوائنٹ دواړو، بلکې د ټولو چې څومره کوټ کې غادي کنه کا سنی دي کا له تشیدی.
بلکم چې کورونا سلورم لهر خبرې کیږي، نو تاسو سوای چې په پولیس عمر ذمہواری رزي چې د محرم کې د کمیټې سپارښتنه دي د کورونا د خوندیتوب لپاره هغه څومره خیال وساتي او تاسو لاره خبره سګمونه پورته کوي.
لاک ډاونز باندې، سمارټ لاک ډاونز باندې لګیا یو 10 لاک ډاونز موږ سره کیږي تقریبا هر وخت وي. دین علاوه بازار کې چې کوم ډیر زیات ترشته غیدا پر ګورنمنت این سی او سی او دوه ورځې دغه ویلي دي بازار بند کونه. هم چې څومره ټریډ یونین دي تاجران دي غي سر ما خبره وشولې او هغه هم را سره ډیر هیلپفل دي تا اون را سره کوي.
خدای کوم سرکاري اهلکاران چې به ډیوټي ته راځي، د دوی او کوم خلک چې به جلوس کې د ګډون لپاره راځي، آیا د دوی د ویکسینیشن خیال به ساتل شي؟ ویکسینیشن دوی لپاره ضروری دی کا ممکن نه ده؟
مونږ چې کوم د غچ کوم دي کنه، خاص طور باندې له تشي چې کوم د ګیدرینګز بینګز کیږي کنه، به دې باندې زموږ د 13 میاشتو نه فوکس دی. بلکې زموږ چې څومره انتظامی یا پرمیشنل ګورنمنت زیات فوکس دی، دې هم په داس ایریاز باندې چې الته کې له تشي زیات دي، نو الته کې زموږ تقریبا ډیر کوریج وشو او ریسپانس هم ښه دی. او ان شاء الله چې هغه د پرمغه اول نه یو پلانینګ کړه او چې محرم به موږ څنګه فیس کوو، دا چیلنج به څنګه فیس کوو.
نو تاسو سوای چې ووم نه هم او لسم محرم موبایل سرویس به بند وي، دا څه امکان شته د پیرو په شان؟
د ته به سوچ کوو چې زموږ ټریډ پرسپشن څه دي، حالات به ګورو. نو حالات کا داسې وو چې لکه موږ یو احتیاط وکړو کېدای هم شي، او کا حالات نارمل وي بیا کېدای هم شي موږ سوال نکړو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. ته مشال ویډیو اخري خبري غړې رپورټونه اوري. زو پی خبرته
په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هر ډول تیاریان سرته رسولې دي او د صوبایي حکومت هدایاتو ته په انتظار دي. بلخوا صوبایي حکومت وایي دوی اماده دي خو د کرونا وبا له کبله نه غواړي چې په داسې حالاتو کې انتخابات ترسره کړي. نور معلومات د شبیر احمد جان په رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیڑو تا دا اگست پا یولسم اول چې دا مرکزی او صوبائی الیکشن کمیشن لخوا بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنو لپاره د دوی په ذمہ هر ډول تیاریانی دوی سرته رسولی دي، ولی اوس د صوبائی حکومت کار دی چې زر تر زر دغه ټاکنې وکړي.
جی بالکل، الیکشن کمیشن اف پاکستان خیبر پختونخوا کې خصوصا د بلدیاتی انتخاباتو لپاره چې کومې تیاریانی موږ کولو هغه بالکل موږ کړی دي. مثلا د هلک بندو خبره وا د خیبر روډ او د ویلج کوچلو د هلک بندو هغه یعنی پوره په خیبر پختونخوا بشمول زمشد اجزا کې هغه مکمل شوی دی. او دین علاوه موږ د آر او یعنی ریټرنینګ آفیسر د ډیسټریکټ ریټرنینګ آفیسر هغه نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی او سټاف د اپوینټمنټ هغه ډیټا هم کلیکټ کړی دا هغه هم تقریبا په دې کې تاسو ګڼئ چې بالکل په حتمي مرحله کې ده.
خیبر پختونخوا کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې پاکستان تحریک انصاف پالیسول وجه د عام اولس ژوند ډیر بد اغیزمن شوی دی، په خصوصي توګه د ګرانې له وجې نو دوی اولسته نشي مخامخ کېدی، ولی حکومت وایي چې ګرانې باندې به ډېر زر قابو عمومي او د دوی پالیسو په وجه ملک د سوکالې په لور روان دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د بلدیاتي ټاکنو لپاره پارلماني سیکرټري فضل الهي مشال لیډو ته وایي چې ملک او بیا صوبه کې د کرونا سلورم صفا په تیزی روانه ده او د صحت محکمه دومره توان نه لري چې واره بیا د وبای صورتحال مخنیوي وکړي. چې کله حالات غوره شي ټاکنې به وکړي.
نن هسپتالونو حالات غوري، کرونا سلورم لهر یو ډیر تیز اثر روان دی. زما خیال دا ټول نازک او خطرناک، مونږ ته خپل کام او د خپل کام جان او مال او دا د بلدیاتو نم زیات ضروری دی، ځکه چې دلته نن تاسو معلومه ده چې الله مکا په دغه کې دا بیماری نه په دغه حلو زلو کې جلسو کې جلسونو کې دا الله مکا زیات شي نو بیا به زمونږ سه حالات او بیا مونږ سره هغه وسایل نشته چې کم هغه نورو طریقې ته ممالک سره شته دي.
په اتویشتم اگست 2019 باندې خیبر پختونخوا کې مقامی حکومتونو میاد پوره شوه، ولې د الیکشن کمیشن قانون تر مخه یو سل او شل ورځې پس دوباره ټاکنې کول خامخاوي. خو حکومت وایي د قبایلي ضلعو شاملې دوله وجه او بیا د کرونا وبا له وجه بلدیاتي ټاکنې ځنډېدلې دي او مارچ 2022 کې به دوی دغه ټاکنې وکړي شي. خو په 10 اگست د پاکستان سرخار اسلام آباد کې شوې غونډه کې د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت دغه خبره ونه منله او ورته ویل چې خپل صوبائی کابینه ته دا خبر وړاندې کړي او زر تر زر بلدیتی انتخابات وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجره
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو او کالجونو د هغه یو شو استادانو ډیپوټیشن معطل کړی دی چې د صوبې په بیلابیلو څانګو کې په انتظامی چوکیو باندې کار کوي. حکومت وایي دا پریکړه ځکه کړې ده چې په تعلیمي ادارو کې د استادانو د کمی ستونزه هوار کړي. بلخوا د سکولونو او کالجونو پرنسپلان وایي چې باید حکومت نوي استادان برتی کړي. د ذکر دا چې د تعلیم وزیر شهرام خان ترقی روان کال په جنوري میاشت کې ویلی وو چې حکومت به 25,000 نور استادان برتی کوي، خو دغه پلان تر اوسه عملی شوی نه دی. له پیښوره د غلام غوس رپورت.
13 ورځ د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان د هدایتو پر وړاندې کې د گریډ 12 نه په بره 21 هغه استادان واپس د تعلیم محکمې ته لیږدول شوی دی، کوم چې د انتظامی افسرانو په توګه خیبر پختونخوا وفاق او سند کې د انتظامی افسرانو په توګه کار کولو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان 13 اونۍ د هدایت جاری کړی وو چې د تعلیم په محکمه کې برتی شوی استادان طالب علمانو ته د تعلیم ورکولو په غرض برتی کړی شوی دی او دوی به د انتظامی افسرانو په توګه کار نه کوي. د خیبر پختونخوا د حزب اختلاف ځینی ګوندونو هم د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه رقم یو پالیسی دوی د خپل حکومت په دور کې هم جوړ کړی و.
موږ په خپل دور حکومت کې په الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن کې باقاعده مینجمنٹ آف ٹیچنگ کیڈر جدا کری دی اور دی فائدہ دہ چکم ٹیچنگ اسٹاف تھے بس وغیرہ ٹیچنگ کئی اور چکم مینجمنٹ اسٹاف تھے وغیرہ مینجمنٹ کئی استاذانو کم ہے دے لیکچرانو کم ہے دے پروفیسرانو کم ہے دے اور دا ٹول اسٹاف چ دے دا ٹیچنگ اسٹاف پر پوسٹ نبانی برتی شوے دے پدی کالی جنو باندھے دا اربن روپو لگخ چ دے اغراضی دا صوبے زمنگ دا صوبے لہٰذا دا ڈیر خی اقدام دے پکار دا چ مینجمنٹ اور ٹیچنگ کیڈر جدائی.
د خیبر پختونخوا حکومت دا ګام د خیبر پختونخوا په کالجونو او سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره پورته کړی دی او د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د انتظامی افسرانو په توګه کارکونکي نور استادان به هم معلوموي او واپس به هغوی د تعلیم محکمې ته د درس او تدریس لپاره حواله کوي. خود خیبر پختونخوا په بردیر کې د یو هایر سیکنډری سکول پرنسپل بختروان وایي دا محل په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو شمیره ډیره زیاته شوې ده او په کار د حکومت سکولونو او کالجونو ته په تعلیم او نورو محکمو کې د کارکونکو استادانو د واپس لیږدولو ترڅنګ نور استادان هم برتی کړي.
1700 سټوډنټس او 32 ټیچر دی راسا په کار چې ګورنمنت نور برتی وکړي لکه پالیسی خدا دا چې 45 کسانو باندې یو ټیچر دی خو ګورنمنت دغه پالیسی چرته پالو کړی نه ده. په سکول کې 120 او 130 کسان په یو کلاس کې سټرینت دي نو ښه خبر دا ده چې د سکول سټرینت وګوري او په کار دغه سټرینت مطابق هغې له ټیچر ورکړي بلکې 40 هم زما په نظر کې لږ زیات تعداد دی چې په 30 کسانو باندې یو ټیچر شي نو الو سټوډنټ نیډس پوره شي.
خو د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان تر کې د روان کال د جنوري په میاشت کې په یو خبری کانفرنس کې د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د 15,000 نور استادانو د برتی کولو اعلان کړی وو خو تر دې دمه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري. د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملی تویلی چې د ساينسي معاینې نو ورته معلومه شوې ده چې د پاکستان په نهشت لوی خارونو او د پیښور په ګډون د 22 خارونو 50% اوبه د انساني صحت لپاره تاواني دي. دا په داسې حال کې ده چې د خارونو د غزیدو سره د اوبو وسیلې خچنې شوې دي او په نتیجه کې د معدې، ځیګر او پوستکي رنځورونه ډېر شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل شاهین بنیری په ریپورت کې اورو.
د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي دي چې د پاکستان اکثر لوی خارونه د سکلو د پاکو اوبو د نشټوالي سره مخ دي. د اګست په لسمه په قامی سملې کې د وی پښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان د اوبو د وسیلو څېړنیز مرکز په 29 خارونو کې د ځمکې د لاندې د اوبو معاینه کړې ده او ورته معلومه شوې چې په 22 خارونو کې 50% د اوبو د سکلو قابلیت نه دي. د پاکستان کونسل آف ریسرچ آف واټر ریسورسز د سیړنې تر مخه د سند په میرپور خاص او نوابشاه او د شمالي سیمو په گلګت کې 0% اوبه انساني صحت لا تاواني دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د کونسل یو سیړنکار شکیل بادشاه وویل چې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ او ډیره اسماعیل خان سیمه کې په اوبو کې د مالګې او ارسنیک مقدار ډیر دی چې د کینسر یا سرطان د رنځ سبب جوړېدی شي. نوموړي زیاته کړه
بونیر شو، مردان شو، سواد شو، بیر شو، هلته خدای راځي سپرینګز باندې زیاتره خلک ریلای کوي، اکثر سپرینګ واټر دی. نو هغه کیمیکلی خو ٹھیک دی، کیمیکلی هم ٹھیک دی او فزیکلی هم ښه دی، مطلب رنگ دی صفا ہو گئی کا نا. خو هغه دا چې هغه کولا او پرتی دی هغه کې بیکٹیریا موجود دی او زمونږ د پاکستان اورال کې نو خبرو کې نو 60% نه اباو چې کوم کنټامینیشن دی نو هغه د بیکٹیریا کنټامینیشن دی او د نایٹریټ ایشو ته په سیوا دی. نایٹریټ صرف دغه وجه ده چې هغه کې دا سیوریج لائنز له سلا پایپ لائن تیر شوی دی نو د نایٹریټ
او د بکټیریا ایشو ده.
د ولسی روغتیا د چارو یو پو ډاکټر جواد اقبال وایي چې د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو د نشتوالي لکبله د معده زګر او پوستکي رنزونه په ډیری دودي. نوموړي وایي په ملکن کې د زیړی د رنز یو لوی لامل هغه اوبه دي چې د چینونه د پایپونو په وسیله د خلکو کورونو ته رسیدلې دي.
دبدو مرګ زمونږ پاکستان چې دی په دې کې چې تمري سر شوی دی په هغه کې اته فیصد خلک چې دی نو دوته صفا اوبه چې دی هغه نه ملګري او دا وخت په پاکستان کې چې څونه هم مرګونه کیږي اموات چې د کمو بیماریانو د وجنه زیات کیږي په هغه کې دا واټر بون ډیزیز چې وته موږ وایو د اوبو د وجنه چې خلکو ته کوم مرزونه لګي د دې شرح چې دی هغه 10% ده. نو دا یو ډیر لوی پرسنټیج دی. دا وخت ملکن ڈویژن کی مین چکن تو ابو دو جنا ناروکیا جانی دی اگے کی رسیو تے خرابی دی دے دے مئی بیماریاں دی پدی کی ٹور نہ دیو مسئلے چے دی چیتن اگے ہیپاٹائٹس پہ
د پاکستان د اوبو د وسیلو سړنیز مرکز ویل دي چې د بلوچستان په کوېټا، خوزدار او لورلای کې هم د سکلو د اوبو معیار خنه دي او د بیلابیلو رنزونو لامل جوړیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت خلکو ته د سکلو د پاکو اوبو یقیني کولو لپاره د صوبې په دریسل ویخت خاري او نیم خاري سیمو کې د واټر اینڈ سینیټیشن کمپنیو په نوم ادارې جوړې کړې دي. په سوات کې د دې کمپنۍ مشر میا شاهد علي وایي هر میاشت د اوبو معاینه کوي او د اسیایي پرمختیایي بینک په مرسته یې د منګوري ښار لپاره د 14 ارب روپو په یو پروژه لاس پورې کړی دی. نوموړی زیاتوي
دا به 30 ایر لپاره دا پروپوز منصوبه ده او د چې موږ اوبو څنګه راکنه چې موږ وس سونو کو پکاري دا چې د چند به موږ اوبو راکړي دا د چې د واټر ټیبل څو کې لاندې ورزيږي دا هغه وجي دا هغه ډیماند اوبو سه واشه دي چې به کم شي دا کمې دوه د لاسه موږ دا نه چې بس پاکي پاکي خو دي ته موږ هر مهانه هر میاش موږ لول په کم دغه چې کم سن چې اوبو راځي دا هغه ټیسټ کو بیا په مین سیم کو او په اند باندې چې یوزري پاره کو نو موږ چې کم دي موږ کو کم نه اوبو راځي نه خو موږ 100% دا ټول پاکي یا مینس کی اخر سر کی دا رش کی یاری پائپ کی تدلی کی یا چھنا لے کی تلے اخر کی کنڈیشن دی اور تے کنڈیشن نو تے منگا رکھو دا دے پر پر دا کی تسپلی کی
د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملې ته ویلي چې د اتلسم ايني بدلون نورستو د سکلو د پاکو اوبو یقیني کول د صوبایي حکومتونو ذمہواری ده خو وفاقي حکومت ته لارښوونه کوي او وخت په وخت ورسره د اوبو د معیار په اړه د سیډنیز مرکز راپورونه هم شریکول شي.
د مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړي د اخري ريپورت طرف ته اسلام آباد ایوی غیر دولتي ټولنې پاپولیشن کونسل د ملک آبادی زیاتیدو په اړه په سواد کې را جوړ یو سیمینار ته ویل چې د زیاتې آبادی لوجه پاکستان د وسایلو د کمی ترڅنګ خلک د پاکو اوبو او خوراک د کموالي سره هم مخ دي. سیمینار ته د سرکاري چارواکو بیا وینا وا چې د آبادی کنټرولولو لپاره حکومت د صحت بنیادی مرکزونه جوړ کړی دي. پسیمه کې زمنګ همکار نیاز احمد خان هم دغه سیمینار ته ورغلی او دا ریپورت یې پر تیار کړی دی.
د سواد په سیدو شریف کې د سیمې خبريالانو، مقامي اوسیدونکو او سرکاري چارواکو لپاره جوړ کړی شوی د زیاتې آبادۍ په اړه سیمینار کې د غیر دولتي ټولنې پاپولیشن کونسل ویان اکرام الاحد د چارټونو په مرسته ویل چې د وخت د پاکستان آبادی 2 کروڑ ده. کال 1990 کې چې کله پاکستان جوړ شو دغه آبادی 3 کروڑ او 40 لکوه. هر کال د پاکستان په آبادۍ کې 2.15 په حساب سره زیاتوالی راځي. د ویل چې د منصوبهبندۍ کمی د وجې زیاتې آبادۍ پاکستان د معاشي مسلو سره مخ کړی دی. چې ګاونډي هیوادونه لکه ایران او بنگلاديش په آبادی کنټرول کړي نو د هغوی معاشي حالت د پاکستان نه ښه دی.
آبادی میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے ہم دنیا میں ٹاپ 3 واٹر سٹریس کنٹری بن چکے ہیں نا کہ جس کے پاس
آبادی کی تیزی سے زیادت والی لوجہ پاکستان کے زمانے میں ہم کم ہی خان دریم ملتے ہیں اگر ہم دوان کوئی خبر کہو چھ پیتہ پیسہ آبادی دے زلمو دا نوچے ہوئی تا خط تعلیم او نوکری نہیں شروع کی دے بیا دا زیادت زلمی با دا پائدو پزے نقصان جو رہی تا پاپولیشن کونسل دا پیغام دے چھ مند آبادی او وسیلو ترمیز توازن دا ہوئی مند آ نوائیو چھ تاسو لگ بچی را ہوئی چھ دخلی
خاندان جو آپ کے وسائل ہیں اس کے مطابق آپ اپنی خاندان کی تشکیل دیں.
سیمینار کې دا هم ویل شو چې د پاکستان هر واده شوی خزه 3.8 بچی پیدا کوي، خو بیا په خیبر پښتونخوا کې دغه شره سلور بچی دي. هر کال 12,000 خزه د ماشومانو په کیسونو کې مري. دغه رنګه د هر خاندان یو خزه غیر ارادي یو ماشوم پیدا کوي. د سوات سیدو شریف میډیکل کالج ډاکټر پروفیسر ثانیه خټک وایي چې د زیاتو ماشومانو له وجې د مور صحت ډیر متاثر کیږي.
اول ناول ټولو نه ضروری خبره ده چې د اغه د خوراک خیال ساتل شي، او څنګه چې یو ځل ښځه حمله دار شي دغې نه پس په دویم ځل د دې په منځ کې کم از کم درې یا درې نه زیات 15 کاله وقفه چې د اغې هغه وجود خپل ځای ته واپس راشي، ځکه چې په دې کې د اغې اړوکو ته نقصان دی، د اغې وینه کمیږي، او دغه شان میندې چې پرله پسې حمله دار شي نو د اغې د ژوند ته خطر ده. زه اکثر خپلو ښځو ته وایم چې تاسو چې ژوندی یې نو د خپل د ژوند په خوند رنگ به پوه شئ، خپل بچی به سره به په خوشحاله ژوند تیر کړئ. چې تاسو مړی شئ نو سوری ټو سے خاوند خو به بل خزو کی ژوند بس تاسو تباشي.
سیمینار کې د هم ویل شو چې په کوم شمیره سره آبادی په زیاتېدو ده، راتلونکي دیرش کالو کې بعد د ماشومانو تعلیمي ادارې نوري هم کمی شي، د ژوند معیار به نور لاندې شي. سیمینار کې شریک د منګلور ډاکټر جواد چې ورسره سماجی کارکون هم دی وایي چې آبادی کنټرول کول لپاره سیمه کې د پوهې راوستو دستوري پکار دي.
پکار دار چې موږ په خپل آبادی کې یو تناسب وساتو، یو توازن وساتو. دا توازن چې دی دا وزو معاشره ته بیا خه کنټریبیوټ کوي بجا د دې نه چې دا بیا بد کنټریبیوټ کوي. نو دا سه غونډې چې دی دا ډېرې زیاتې مهمې دي. پکار دار چې دا موږ په مخه باندې کوو، په دې کې پوهان راغواړو، او بیا دا پوهان په خپلو کلو کې په محلو کې دا خبر چې دا خوري.
سیمینار کې شریک د خیبر پښتونخوا سرکاري ادارې آبادی کنټرول کولو محکمې ضلع سوات مرستیال مشر بادشاه محمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د زیاتې آبادی کنټرول کولو لپاره کار کوي، چې پکې په ضلع سوات کې درې څلوېښت د صحت مرکزونو کې پوه عمله خلکو ته د صحت اسانتیاګانو ورکولو سره سره په آبادی کې د کنټرول مشورې او دواینې هم ورکوي.
په دې کې زموږ سټاف وي، فیلډ سټاف وي، نو هغه خلک موبایلایز کوي او زموږ سنټر ته هغوی مایل کوي. دا سنټر د مانې حمل ادویات ورکوي، د وقفې لپاره یا د ماشومانو په منځ کې وقفې لپاره، او ورسره ورسره ماشومانو او زنانو ته بنیادی صحت ادویات هم دوی صحیح او دوی ته ورکوي.
سیمینار کې ویل شو چې دا وخت د خیبر پښتونخوا آبادی 3 کروڑ او 25 لک ده. کچری آبادی هم په دغه 2.89 په حساب سره هر کال زیاتیږي، نو دیرش کال وروسته یعنی 2050 کې به آبادی 15 کروڑ او 80 لک ته ورسی. دغه رنګه د پاکستان ټول آبادی به د 2 کروڑ نه 80 کروڑ ته لاړ شي، چې ورسره به مسلې نوري هم زیاتی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شبې را رسیدلې دي. احمد شاه اعظمی ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم وایي چې د رواني اگست میاشتې پر 9 به د حکومت پر ضد په کراچي کې یوه لویه سیاسي جلسه کوي. پر اسلام آباد کې د مخالفو سیاسي ګوندونو له یوې غونډې وروسته خبري اعلان ته په وینا کې د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت غیر قانوني او غیر آئینی وباله او زیاته کړې چې باید ټولې ادارې په آئینی حدودو کې دننه خپلې ذمهواري پوره کړي. پوسولی وزیرستان کې په یو سوال برید کې د پوځ یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. پوسولی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال رادیو ته وویل چې نامعلوم وسلوالو تیر شپه ناوخته د سره راغه تحصیل په طبي لنګرخیل سیمه کې د پوځ پر امنیتي پوسته برید وکړ، چې په نتیجه کې یو پوځي وژل شو او دوه نور ژوبل شول. تاریخ طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلی ده. دا عوامي نسل ګوند مشران وایي چې پاکستان له جوړېدو وړاندې او بیا وروسته د پښتنو وژنې روانه ده. د ګوند صوبایي مشر ایمال ولی خان نن په 400 کې د بابړي د شهیدانو پر یادګار د حاضرۍ پر وخت وویل چې پښتانه په بیلابیلو وختونو کې په نشه شوي دي. د بابړي پیښه 3 کاله وړاندې په همدې ورځ شوې وه چې د عوامي نسل ګوند په وینا تر شپږ زره زیات کسان د هغه وخت د حکومت په امر د پولیسو لخوا وژل شوي او سلګونه نور ژوبل شوي ول، چې په کې ځینې ماشومان هم شامل ول. دا پاکستان ملي امنیت سلاکار مهدي یوسف هغه تورن رد کړی چې ګنې پاکستان د طالبانو مرسته کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د بدنامول یو کمپاین پیل شوی دی. د تیر څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو د سانکشن پاکستان په نوم رجحان تور پوری کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ترګرو ملاتړ کوي. پاکستان وخت په وخت دغه تورن رد کړی او وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي.
وسوال طالبان د غزنی په نیول سره د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه لاس تر خپل کنټرول لاندې راوستل. افغان امنیتي ځواکونو د غزنی والی داود لغمانی له هغه وروسته نیولې چې غزنی یې پرېښود. افغان چارواکو مشال اړیو ته ویل چې د افغانستان ملي امنیت ریاست داود لغمانی په کابل کې د پښتون ګرویژن لپاره نیولې دي، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی.
ندی سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پات شوې نو د امریکا غږ دیو ریډیو خبرونه پری اوریدلې شي. د سبا سحر تر نه بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان احمد شاه اعظمي زمون ټکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خا د و باد وسئ.